شي افغانستان کې د شپې نه بجی شوي تاسیز مخه کلاس د رادیو نورې او ساز د رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په منځنیو څپو نن شپږ شیوش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنی څپا دول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو حکومت د حج د سګنی او مراسمو لپاره د سړی سر لګښتونو کچه نن اعلان کړه. د طالبانو د ارشاد د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي نور محمد ثاقب نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل هر حجي به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,860 ډالر پرې کوي. هغلی ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به 50 ډالره اضافه پیسې ورکوي. هغه ډاډ ورکړ چې د حج د مراسمو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. د ده په وینا د شاوخوا 1500 افغان حاجیانو نیمایي برخه به د آریانا افغان د هوایي دولتي شرکت او پاتې نیمایي به یې د کامیر د خصوصي شرکت په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي او بیرته راستانه کړی شي. د طالبان د حکومت ستره محکمه نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمه د لواتت په قضیه کې یو تن په درو وهلی دی. ستره محکمه په یو بیان کې ویلي دي چې د کستا د 13 درو او شپږو میاشتو حبس سزا ورکړ شوی، خو دا نه دی ویلي چې آیا د کس په محضر کې په درو وهل شوی که نه. د طالبانو لوی بشر مله هیبت الله خونزاده په یوه وینا کې چې روانه اونۍ خپره شوه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي. هغه په خاص ډول د اخلاقي سرغړونو لپاره د سنګسار او په محضر کې د درو په وسیله د وهلو د حکم پر تطبیق ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو ویاند فرهان حق پرون د طالبانو د لوی مشر د څرګندولو له کبله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې ملګري ملتونه به د طالبانو لخوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د ناوړه چلند له کبله سخته اندېښنه لري. په هېواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعانو هم د طالبانو د لوی مشر وینا ته تند غبرګون ښودلی و. چین له پاکستان څخه غواړي چې په دې هېواد کې د شنه انجینرانو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې نن د چینی انجینرانو د موټرو پر کاروان په یو موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه شوې د یوې مېرمنې په ګډون 15 تنه چینی انجینرانو او یو پاکستاني ډرایور ووژل شول. د دې برید مسؤلیت روس کومې ډلې نه دی منلی. له برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. تنظیمونکو ته یې سخته سزا ورکړې او د چینی وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. امنیتي چارواکي وایي چې د چینیان له اسلام آباد څخه د کوهستان د اسوا بند ته روان و. د 2020 کال په جولای کې هم په داسوا کې د چینی انجینرانو پر یوه بس په ورته تبرید کې د 9 چینیانو وګړو په ګډون ټول 14 کسان وژل شوي وو. چینی انجینران په پاکستان کې د سی پک په نوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې سربیره لدی وړاندې هم پر دغې لار په انجینرانو باندې حمله شوې وي. او د تاجکستان چارواکو د هغو څلورو کسانو خپلوان چې مسکاو ته په یوه نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله او د لسګونو کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره بیول دي. دا د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال تر سره کېږي چې نن په دې برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش ومنه د لاس لرلو په تور اتم تورن کس هم ونیول شو. د تورن کسانو خپلوان او ګاونډیانو ازادي راډیو ته وویل شو د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې او څو شاوخوا سیمو کې د قانون تنفیذ ځواکونه د دې خلکو کورونو ته ورغلي دي او یو شمېر کسان یې د پښتنو لپاره او زوته وريدي. د وحدت په نوم دوشنبه ته په نږدې سیمه کې پولیسو پرونه د تورن کس مور ورونه دوه ترونه او نور خپلوان ونیول. د محمد صابر فزوف په نوم د یو بل تورن کس بیا یو شمیر خپلوان هم نیول شوی دي. د تاجکستان دولتي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي.
تاسی خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدل شي.
وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکې کړو چې یو ځلی بیا د طالبانو د لوی مشر ویناو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې ملګرو ملتونو څه ویلي دي او د طالبانو مشر څه ویلي دي په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. پاکستان ته به هم ورشو د افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو.
منګه پیدایش دلته سه حساب خبر کو افغانستان کې فوډز مګه منګه نستا کاروبار بګه نستا بس دا د تومره ټاګه پوګه کو بس پلین چلو
دغه افغان کډوال دي چې دوی تمه ده د پاکستان حکومت پر روانه میاشتو کې له دې هیواده په زور وباسي. په دې اړه به وروسته درته نورو جزئیات هم ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې هلته د یو ډول وضو روزل پیل شوي دي.
د ماشو د شپشتو پرور ورکو د ورځې د شپې د خوا جواري او کنجاره ورکو د وخت په تیرېدو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کوو.
او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن وکولای شو چې هندستان ته دوه دی او پر وړاندې ماتې ورکړي. دا چې افغانستان به د دې بریا سره وروسته وکولای شي د 2020 کال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. او کنه وړاندې په درته جزئیات لرو نور مسالې به مشتمل تیم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. ملګرو ملتونو د طالبانو د مشر د روسي او ترګندونو په اړه خوشینه خوده لید. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو غږیز کلب کې چې د دوی تر کنټرول لاندې بیا ټلویزیون دور زوړان دي خبر کړی ویل دي په خزو بعد سنگسار او دروهلو سزا پلی شي. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند مرستيال فرهان حق پروندو سنوي سره خبرو کې د ملا هیبت الله د ترګندونو ته په خبرګون کې ویل دوی په افغانستان کې د خزو د حقونو د برابرۍ لپاره شرون ته دوام ورکړي. تفصیل امید زهر من لاور.
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستي څرګندونه چې ویلې دي په خوځو باندې سنگسار او درو وهلو سزا پلي کړي خورا نه هلي کوونکې بولي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرسیال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې دا څرګندونه مایوسه کوونکې وبللې. خو زیاته کړه دوی با په افغانستان کې د خوځو د حقونو د مساوات لپاره خپل هڅو او فشار ته دوام ورکړي. هغه وویل
اټس اکستریملی ډیسهارټنینګ
دا خوره نه هلي کوونکې دي. هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده موږ طالبانو د ډیرو فرمانونو لاندې له خوځو سره د ناوړه چلند پاړه په پرلپسي توګه خپل اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې. موږ به په دې اړه خپل فشارونو ته دوام ورکړو او د خوځو د حقونو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هیوادونو کې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي زیون د طالبانو مشر مولا حبت الله ته منسوب غاک خبر کړ چې پکې هغه وای په عام محضر کې بخزي د سزا په ډول سنگسار او په درو وهل شي. که څام د دې غږیس کلیپ د ثبت کرنې ته وزای معلوم نه ده خو نو موري د څرګندون لویدیسته په خطاب کې کړي چې مولا حبت الله ځان د انسانيت ژغورون کې هم بولی. هغه په دې خبرو کې لویدیس سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداري هم ورکوي. د مولا حبت الله د څرګندونو په افغانستان کې د نن او بهر هم د ډیر شمیر خلکو او د بشري حقوقو د مدافع بنسټونو خبرګونونه راوپارول. د بشري حقوقو بیا لا بیل ملاتړو بنسټونو او د خوځو د حقوقو فعالانو د مولا حبت الله د پیغام په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خبر شوی وو د طالبانو حکومت لوري په محضر کې مجازات له بشری حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته تر اوسه په محضر کې د قصاص درې پیښې عملي کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي. خو د بشری حقوقو بیا لابلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د خلکو اعدامول بشریت ته سپکاوی بلل. د بنسټونو دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکومتونو د پلي کېدو پر مهال نړیوال قوانین نقض شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو. د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریک کړو چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخامخ دي او تمه ده چې په دې روسي کې د دوی هغه کارتونه ختم شي او بیرته افغانستان ته راولېږل شي. ورزې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د هغو افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو ل خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د کډوالو د ایستلو د پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هیواده د افغانانو ډله ییز اخراج ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقوقو د قوانینو لمخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي وو چې د ای سی سی کارتونه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې هغه شمیر کډوال چې په دې وروستیو کې کارتونه ختمیږي د پیوار کارتونه او دوی بیرته افغانستان ته ستنېږي. تاسو کولی شئ د دې راپور بشپړ جزئیات ازادي راډیو په پاڼه کې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولئ. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان 50% وګړي له رواني ناراميو سره لاس او ګریوان دي. دا چې ولې او څنګه ورزو مې څه هم نه جزئیات وره.
د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ایز مدیر ډاکټر حنان بلخي وایي د افغانستان 50% وګړي رواني نه آرامي سره لاسو ګریوان دي. د سازمان د شنبه پر ورځ یو راپور کې د خپل یاد مدیر لقب لیکلي د حال د خلکو په وضعیت اغیز کړی او د دوی رواني روغتیا ته د زیان رسولو تر څنګ کې دوی د نشې توکو کارونې ته مجبور کړي. د راپور کې لیکل شوی چې ډاکټر حنان داد څرګندولې تیرونی د اوترش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو له نشې توکو سره د مبارزې په وشپېته مغونډه کې کړي. دا غونډه د افغانستان ټولنه د بحران ژوروالی، رواني روغتیا او د نشې توکو د مصرف لامل رامنځته کیدونکو اختلال فلج کوي تر عنوان لاندې د روغتیا نړیوال سازمان له نشې توکو او جرایمو سره د ملګرو ملتونو دفتر، اروپایي ټولنې او جاپان لخوا جوړه شوې. په دې غونډه کې په افغانستان کې په نشې توکو دروغ او د رواني روغتیا په اړه د همغږي بیړني اقدام ټینګار شوی او تر څنګ د وقایې او درملنې په برخه کې د متخصصو روغتیایي کادرونو کمی ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې افغان چې د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته کډوال شوی او هلته په نشې توکو روږدی شوی او اوس بیرته خپل هیواد ته راغلی وایي د ډیرو ستونزو سره مخ دی. هغه چینه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل د وای ډیر خفایم افغانستان ته بیرته راغلم. دلته وضعیت ډیر خراب دی. حیران یم چې څه وکړم. ډیر زوریږم. اوس ته درملنې لاندې یم. کله کله را باندې حمله راځي. بیا ډاکټر ته زموږ سره خبرې کوم راته درمل راکوي. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت وایي شرافت زمان پر رواني ناروغي اخته کسانو ته د درملنې بهیر په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړه. خو د کابل د رواني ناروغي روغتون کې متخصص ترینر ډاکټر ایمل صافی وایي په ورځنی ډول له هغه 250 ناروغانو چې روغتون ته ورزي لډلې 150 تنه رواني نه اندولي لري او لنه شي توکو هم یو یکاروي.
تاسفانه زمون ټولنا کې مخ په زیاتې دود بدبختانه د روسي مهاجرتونو چې دا هم یو فشار دی ډیر زیات د اقتصادي ناورین چې دی د کار نشتون چې دی همدارنګه ټولنیز او اجتماعي فشارونه چې موجود دي. نو زمونږ روغتونونو ته زمونږ کلینیکونو ته په ډېرې تعداد سره مریضان مراجعه کوي. که په مثال په توګه وړاندې کوم تقریبا په 200-250 ناروغان معاینه کیږي یا ارزیابي کیږي د هغې د جملې نه تقریبا 150 داسې وي چې په رواني اختلالاتو جملې نه په احتیاط باندې هم اخته وي.
که څه هم اوسمهال په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو تازه شمېرې نه دي خبرې شوي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د تېر کال په سرطان میاشت کې په دې هیواد کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو شمېر 3 میلیونه تنه اعلان کړ او ویل دا شمېر د ډېرېدو په حال کې ده. یوناما دا هم ویلي وو چې له دې شمېر روغ د کسانو یوازې 1500 تنه د احتیاط پرېښودو اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
ولنه په افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د بریا په اړه هم درڅه روستي جزئیات درکړو. خطرغي وړاندې ورزو یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. لبلې خو قطر ویلي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک به په دوه کې پر روانو خبرو سندستي اغیزونه کړي. ورزو تفصیل احمد تکل لورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزا کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. نتنیاهو وویل ورسته لدې چې حماس د اوربند غوښتنې رد کړي نو اسرائیل به هم د اوربند لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني پرون ناوخته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاو چې په غزا کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه له پامه غورځولې ده. نتنیاهو ویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتوالۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرایلی برمتو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. لبلې خو د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز رادیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتو د خوشی کېدو غوښتنه کوي حماس ډله نور هم زړه ورکړه او ځکه یې دا طرحه رد کړي. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کبله چې حماس ډله پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 نیټې د برید په خاطر نه د غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنې رایه تصویب شو په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشی کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوه پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. د یو بل خبر لمخه ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن نن لخپل اسرائیلی سیال یوف ګالانټ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبی ښار رفح کې لازم کنایو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبري وشي. د پداسیل کې د چې د دوړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتې دوده اسرائیل ورسته لدی چې متحدو ایالاتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه د اعتراض په توګه واشنگټن ته د جګپوړي اسرائیلی پلاوی سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګاو ویل چې اوستن او ګالانټ به د واشنگټن په وخت سهار سره وګوري.
و موریدل چې اسرائیل ویلو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکوي. ول بلې خوا قطر به ویلو چې د اوربند غوښتنه یا مسوده چې دغه تصویب شوې ده پر د سولې پر خبرو باغیز و نه کړی. اوس به هم د سپورت دګر ته ورشو. افغانستان وکولای شو البته د فوټبال ملي ټیم وکولای شو چې هند ته ماته ورکړي. همداسې باز مک سپورتي خبريال بختيار ساحل سره د ټلیفون په کرخه د ساحل سپتا سیستم شي په خیر اغلی کړه دغه بریا جزئیات را سره شریک کړي.
سلامونه مې ومنه رښتیا هم افغانستان د فوټبال په لوبو کې نن یو تاریخي لوبه کړې ده او وې کولې شول چې هندستان ته په هندستان کې ماتي ورکړي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیل شوې و د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې هندي لوبډلې د افغان لوبغاړو د لومړی پنالټي عمل وکړ شو چې د لوبي په اول نیمای کې ګول و هي په دلوې پاتې درشمه دقیقه کې هند ګول و هه لغه ورستا بیا د لوب تر دوام پورې پاول پاړی کې افغان لوبډلې کم ګول نه کړی شو. لغه ورستا بیا د افغانستان لوبډلې وکړی شو چې د مساوي ګول د لوب پاویاویمه دقیقه کې تر سره کی. د دین ورستا پاویاویمه دقیقه کې دغه ګول رحمت اکبری وه او لغه ورستا بیا د لوب په اته تیمه دقیقه کې د هن لوبغاړو د پنالټي شوټ لامل چې هن پنالټي نشو واغنه افغان لوبغاړو بیا دغه دویم ګول پاته تیمه دقیقه کې وه او په دې سره هن ته په هن کې دوه دیو پر وړاندې ماتي ورکړه. باید یادونه وکړو چې روانه ونه افغانستان او هن په سعودي عربستان کې د افغانستان په قربتوب سیالي درلوده چې 0-0 پر وړاندې مساوي شوی و او اوس د دې سیالي تر ګټلو وروسته افغانستان څلور نمرې یا امتیاز تر لاسه کړل چې اوس د نمرو په درجه بندۍ کې چې افغانستان پالف ګروپ کې قرار لري. لکویت څخه افغانستان مخکې لاړ. لقطر نو وروسته د لکویت نو وړاندې په ګروپ کې قرار لري. افغانستان اوس د دې چانس لري چې د آسیا ملتونو جام کوالیفای وکي خو په دې شرط چې افغانستان خپل را روانې دوه سیالي وګټي. د افغانستان د راتلونکو سیالي به د جون په میاشت کې وي د قطر هیواد پر وړاندې او بل سیالي به په همدې میاشت کې د کویت پر وړاندې وي. باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان قطر ته خپل لومړی سیالي بایللې وه او کویت هم بللې و. دا پروانو سیالیو کې د افغانستان لومړی بریا ده او دیوی بریا او یو مساوي لامل په درجه بندۍ کې نمرې څلورو ته رسیدلې دي.
ډیر زیات مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل او چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل هرات لوی الارت شوی د ترسکونکو لخوا تړل شوی و. د ترافیک پر مخ پرانیستل شو. د فراه ولایت د بالا بلوک لوسالی یو ځای مشر یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه زده رډیو ته خبره تایید کړې ده. د لوی الارت پرون رسل هغه د ترسکونکو لخوا وتړل شو چې د فراه د بالا بلوک لوسالی یو شمیر سدونکو اعدا وکړه چې د طالب وسلوالو لوري د دی ولوسالی درې وسیدونکو ټپیان شول. تفصیل په دې راپور کې
سیمیسو سرچینو ویلی چې د هرات کابل لویالار نن سی شنبه د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. دغه لویالار د دوشنبه په ورځ د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د یو شمیر کروندګرو او د ځمکو لرونکو له لوري د طالبانو لخوا د دریو ځایو اوسیدونکو د ټپي کېدو په اعتراض کې وتړل شو. لرونکوونکو په دې لویالار کې ټایرونو ته اور اچولی و او په یوه ویډیو کې چې خپره شوې وه په فراه کې د طالبانو د والی او د بالابلوک د ولسوال د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د کنسک کلي یو قومي مشر حاجي خدایداد ازادي راډیو ته وویل د هرات کابل لویالار چې د ده په خبره د یو شمېر ځوانانو لخوا تړل شوې و بیرته پرانیستل شوې ده.
یو سوی تفاهم رامنځته شوی و نو موږ د دې کلي سپینګیري ولاړو لار مو خلاصه کړه.
حاجي خدایداد وایي دغه لویالاره د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. هم غوښتل په دې اړه نور جزئیات له لاریونکوونکو وپوښتو خو بریالي نه شولو. په فراه ولایت کې د میرویس نیکه د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته په یوه سوري پیغام کې د هرات کابل د لوی لارې پرانیستل تایید کړل. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس له لورې په خپور شوې خبر کې چې د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور د رئیس جمال سباون لخوا ازادي راډیو ته رالېږل شوی دی. د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دریو تنو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د علماو شورا قومي مشرانو او د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو په منځ کې توبیا د ستونزه هواره شوه. دغه خبري اژانس د بالا بلوک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال سعد له قوله ویلي چې د ځمکې پر سر د خپل منځي شخړې له امله درې تنه په مرمیو زخمي شوي. خو په دې اړه چې دا ډزې د طالبانو یا د نورو خلکو لخوا شوي جزئیات نه دي ورکول شوي. د بالابلوک ولسوالۍ د اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ شخړه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د دې ولسوالۍ د کنسک کلي د اوسیدونکو په وینا د طالبانو له لورې یو پلاوی ورغی څو د دغه کلي د ځمکې سروې وکړي او دولتي او شخصي ځمکې تفکیک کړي.
و موریدل چې د کابل هرات لوی لار چې د ترسکونکو له خوا تړل شو او نن د ترافیک پر مخ پرانیستل شو. بل په لاو بیا د روغتیا نړیوال سازمان وايي په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې د شری اسرخ کان ناروغي لامل دروښته نمر شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې د شری نګدې 4900 نوې شکمنې پیښې هم ثبت شوې. تفصیل په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه خوده او ویلي دي چې په 13 فبروري میاشت کې د دغه ناروغي له امله درويشتنه مړ شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي چې د 2023 کال په فبروري کې په افغانستان کې د شری 4615 نوې شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د راپور لمخې دا د 13 میاشتې په پرتله پر یادې ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. یا سازمان دا هم ویلی په 2023 کال کې په ټوله کې د شری 8415 شکمنې پیښې چې و درش د مړینې اړوند وی راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان په دې ورستیو کې په شری اخته شوي ازادي رادیو سره د یاد ناروغي د نخې نخانو په اړه خبرې کړې. د کابل یو تن اوسیدونکو ابو زر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دختر خودم ابو زرخه کون
غره زما لور شری نیولې وا لخلي پایل شو او لدری ورځو تبي او یخنی ورسته د هغه مخونی و ډاکټر پوښو چې شری لري تبه او زکام یې درلود ځان دردي او سر درد یې درلود هم مخ او بدن چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی خوخله او ستونه یې اوس خوشی وې دي
اینو خوب شوه.
نوید چې دوه لونی په دې ناروغي اخته شوی هم ورته کیسه لري.
د دوه میشتو په موده کې زما دولونه په شریخته شوې یوې اته میشتنی او بل نګدې او کلنه ده لومړی د ناروغي زما کوښنې لور چې د خپل مور سره د خپل ترور کور ته تللې و او ترور یې لمخ کې شرې درلو له هغه ځای زما لور هم ونیوله او روسته زما وکلنه لور هم ونیوله شاوخوا دولس ورځې ډیره سخت و موږ هغه ته د طبي او درځد درمل واخیستل
د ساري ناروغي او د برخي ډاکټرانو وایي چې شره یو ساري ویروسي او خطرناک ناروغي ده چې ماشومان او بډاګان پر اختکیږي خو وایي د شري ډېرې پیخي په ماشومانو کې لیدل کیږي د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي رادیو ته ویل
څونه طریقه ارزانه طریقه د واکسین اخستل یا د واکسین تطبیق کول دي دوهم کله چې کوم کس د شری یا سرخکون په ناروغي باندې اختکیږي کچیر د ماشوم وي باید موږ تاسو ته اجازه ور نه کړو چې مکتب ته لاړ شي ځکه مکتب کې کېدای شي نور ماشومان پر اختکی او کلوي وي خپل د وظیفې او دفتر ته لور نشو کچیر دا کورونا موږ وکړو زموطمنه چې د شیر ناروغي څخه نه بلکې نور ناروغي څخه هم پامن پات کیږم
هغه همدار از ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه کاچوغه او د خړو لوخي باید جلا شي میوه سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ دغه سازمان د مارچ په 13مه په خپل اکسپانه کې لیکلی و چې شری والا ساري ناروغۍ او د اولیوي انسان څخه بل ته لیږدېدل شي
اوس به هم د افغانستان په اسول کې کندهار ته ورشو چې هلته د خارجي وضو د نسل روزل او ساتل پیل شوي دا چې څنګه تفصیلي په راپور کې اورو
د کندهار پټن ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندوستاني نسل څلويش بزې ساتل کیږي د دې فارم مسول بصیر احمد نیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندوستان څخه راځي خو په وینا یې اوسې د غوزې له پاکستان څخه راوړي دي ځکه له هند څخه راوړل ستونزمن دي دی وایي غواړي د بزو دغه نسل ته دلته واده ورکړي ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر واده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي
دا بزې نسل بزې دي چې نوم یې ګلابي نسل دی دا مې د پاکستان څخه راوستې دي تر څو دلته نسل ونیسم چې ونیسم تر څو په هیواد کې مو نسلي حیوانان ډېر سي دا پر وخت تقریبا څلور سره شیدې کوي ان شاء الله نور هم پراخو د خیره په دې بزو کې رقم رقم نسلو نسته چې بیتل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي په کال کې دوه ځله لنګیږي چې هر بزه دوه دوه بچي کوي
د دغه فارم کارکونکو حضرت چاوي د ابزه د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې دوه ځله بچي پیدا کوي او همیشه دې زیات دي د په خبره د ابزه کچیر شور او زلسي د ورځې 15 لیټر شیدې کوي چې د ځنو غواګانو تر شیدو هم ډیر دي او دغه راز په دوه کال کې غوشه 15 کیلوګرام تر رسیدي
دا څلويشتانه بزيدي نسلي بزيدي دا په شواروز کې 15 منه شیدې کوي او شیدې اوس تر اوسه پورې د دې د بچانو لپاره استفاده کیږي او روزنه داسې ده چې د ماشو د شپشت پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواري او کنجاره ورکو د وخت په چیرې دو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کوو
ګلابي مکی چنی بیټل او راجپوري د هندي زو نسل دی چې لایو کال راسي کندهار ته ځنو سوداګرو د سمپل پتو غراوړي خو سي غشتون کې زیات سي بيدي د کندهار د مالداري امیر مولوي محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه ست چې لا هم مخبر واده دي
درې فارمونه ست غټ فارمونه او کشتي فارمونه مې کېدای شي زیات وي خو کشتي فارمونه در 50 پم زیات پچ خلک په شاخته کې بلجر په ساتي چې په هغه کې تقریبا ګلابي بزيدي بلک بنگالي چې ما پرې دی بیٹل بزيدي په فارمونه کې ستر کېږي ان شاء الله ته اوس نیو دي تر اوسه پرې هغه تولید نه شروع کړی خو به هم اي داو بزيو تر روان دي فارمونه خو تر خرج شو کړی دي سمه ده بزو ساتلو ته نو ان شاء الله چې خلاص سمه گزاري کی نو درې فارمونه نو څه پرمرسته سبسيدي ان شاء الله چې باقي کې وځي ساده کیږي
کندهار ته د بهرنیو چرګانو او زو ترڅنګ دا مهال شترمرغ، هوسۍ، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سوي څو نسلونه یې